ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې د روزې ورځ په خیر در باندې تیریږي. تازه ګڼ افغان محصلان له پوهنتونونو فارغ شول. دا کلیوي خو دوی ته خبر دی چې د لوړ زده کړو یو دوره پاته ورسوله، خو له بلې خوا په اوسنۍ شرایطو کې د دندو موندل یا د کاري جدول هغه څه دي چې دوی باید په اړه فکر وکړي. دا ځوانان داسې مهال له پوهنتونونو فارغېږي او د کار بازار ته وړاندې کیږي چې ډیرو هغو کسانو په کې خپل دندې بایلل یا وزګار شوي چې مخکې دندې درلودي. د ځوان فکر د دې خبرونه په لومړی نیمایي کې د پوهنتونونو د فارغانو د فراغت په اړه به واوري. دوی بخپل تاثر سره شریک کړي او دا چې دوی څه غواړي د خپل راتلونکي په اړه څه وایي په دې اړه به له دوی سره وغږی کو. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د پوهنتون له یو استاد او همدا ډول له یو کار پنځون کې سره چې خپل کاروبار لري لغه سره به په دې اړه وغږی کو چې دا محصلان څنګه کولای شي په راتلونکي کې ځان ته یو کاروبار جوړ کړي یا مثال یو خدند ځان ته پیدا کړي. پایل کې ورزو محصلانو ته همت زیار چې تازه له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی دی په لیکه کې را سره دی. همت صاحب تاسو ته راغلا سوې ما کلمړی دارته وای چې تاسو فارغ شوی، تاسو تصویر ما ولید ژړل مو زنه پیغام چې د خوشحالي وخت کې به کده خفقان خو خپل تاثر سره شریک کړی د هغه ورځې پاړه چې تاسو خپل فراغت پکې منځه.
دا چې په داسې شرایط کې موږ د پوهنتون دوره به شپږه هیلمند چې خپل مسلک لاري خپل هیواد ته خدمت وکړو. اما کله چې سیاسي تحولات راغلل نو هغه هیلې چې موږ لرلې ټولې مړاوې وې. اوس چې کله فارغ شو نو بیا هم زمونږ برخلیک معلوم نه ده چې څه به کېږي. آیا موږ مخکې لاړ شو لازم شو، آیا موږ د افغانستان فکر شپاړس کاله تفصیل موږ وکړو، آیا کولی شو خپل مسلک کې چېرته دنده واخلو او کار به نه خدای موږ به فعلي نظام جذب کړو که جذب به موږ نه کړي، آیا موږ ته به د کار فرصت پیدا شي او که پیدا نه شي، آیا موږ ته د خدمت فرصت پیدا شي که پیدا نه شي. موږ هر یو محصل د افغانستان هر ځوان په ډېرو سخت شرایطو کې هغه که اقتصادي مشکلات او که مسافري وي همداسې نور مشکلات، نو په دغه اساس باندې چې زما سترګو څخه وخت کې لاړې او ځان مې کنټرول نه شو کړلی دلیل همدغه و.
یعنی فکر مو کاوه چې راتلونکی معلوم نه دی چې تاسو به څه کوئ څنګه به کیږي، په دې خاطر دا وخت کې توی شوی؟
او نو موږ دا چې تر اوسه زموږ برخې معلوم نه ده کنه، برخې معلوم نه چې څه به کیږي. موږ ته به دا نظام وخت راکړي، فرصت به راکړي، نه به راکړي، ځان سره به مونږ نیسي، نه به مونږ نیسي، نو په دې نه دغه اساس باندې دا دا و.
ډیره مننه زیار صاحب، خوشاله اوسې. ضیاءالحق روان مومند هم له پکتیا پوهنتون څخه فارغ شوی. مومند صاحب که په دې اړه راته ووایه چې کومې هیلې در سره وي او د فراغت ورځ مو څه ډول ون منځله؟
په لومړیو کې پراشما د پوهنتون دورې ته پوهنتون دوره چون زمونږ په یو داسې نظام کې شروع شوه چې کاري ماحول پکې یو څه زیات و. یعنې ما ته په دې تمه وه چې په پاره شما زه کولی شم چې ټولنې ته د خدمت مزدار شم او یوه وظیفه یا یوه دنده ترلاسه کړم. اما څه وخت چې نظام سقوط شو، ټول نظام بدل شوی دی، اداراتو کې تحولات راغلي دي، اداراتو استخدام ورځ تر بلې کمیږي، نه د دې پته چې اداراتو کې استخدام دی چې ادارات کمیږي. او زموږ هغه هیلې چې موږ درلودلې یو څه کمې شوي دي چې موږ به آینده کې یو څه ترلاسه کړو. زه د ژورنالیزم پارچې محصلی ما مخکې به کاري فرصت بېخي زیات و. یعنې سیمه ییزې رسنۍ ایجاد شوې وې، فعالیت یې کوو. اوس هغه رسنۍ ورځ تر بلې تړل کېږي، همداسې د دوی دا سلسله جاري ده چې تړل کېږي. نو زه خپل د کاري فرصت لپاره هېڅ ډول دا تمه نه لرم چې زه آینده کې کاري فرصت په نږدې وخت کې ترلاسه کړم.
نو څه به کوئ په دغه وخت کې؟ خدا خو یو مسؤلیت هم تاسو ته در لغاړې دی، تاسو باید کار وکړئ، تاسو زده کړې کړې دي، له هغو باید استفاده وکړئ. د دې لپاره څه پلان او پروګرام لرئ تاسو؟
پلان خو باید مجبور یو چې یو څه ته بلاسه کوو. خو اوسنۍ حکومت خو هم غوښتنه دا ده چې باید موږ ته کاري زمینه برابره کړي. حکومت نو غوښتنه ده چې کاري زمینه موږ ته برابره کړي. د دې پر دې کاري زمينه زیاته کې دوی کموي، اما رسنۍ په اوس وخت کې تاسو دي رسنۍ ورانه شي کولای چې کاري چاپیریال کې خپل آزادي وساتي او قدري اشخاص د هیواده فرار کوي کاري فرصتونه کمیږي نو حکومت هم غوښتنه ده چې موږ ته باید په هره برخه کې په هره څانګه کې په هر باش کې کاري فرصتونه پیدا کړي.
ډېره مننه ښاغلی ګلرحمن رحماني چې له کندهار پوهنتون څخه فارغ شوی په خپرونه کې را سره دی. رحماني صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو. له تاسې هم غواړو واورو چې تاسې یو ټولګیوال مو چې کله له پوهنتون څخه فارغېدلی خپل تاثر کرا سره شریکی. ټولګیوالو مو څه ویل، تاسې څه ویل او څه فکر مو کولو چې له فراغت وروسته به څه کوئ او د دې لپاره څومره هغه فرصت برابر دی اوس په افغانستان کې؟
کله چې لاړو پوهنتون ته ډېرې هیلې مو درلودلې او کله چې فارغېدلو تباور کا غورز چې مونږ د فارغېدونه د پوهنتون چې رخصتېدلو یو 15 ورځې مخکې مونږ ټول ټولګیوال داسې هیله درلودل چې هر یو د هر یو شاته یو کورنۍ پروت دی، کورنۍ ته خپل حلال رزق ګټي. نو دوی ټولې هیله درلودې چې زه والله هلته مقررېږم یا دلته مقررېږم یا به ځان ته وظیفه به پیدا کړم، خو متاسفانه هغسې ونه شول. ډېری کسانو لکه ما غوندې زه د سیمه کې اوسېدلم چې دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. زه پروس کړلې پوهنتون نه فارغ شوم، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی ځکه چې ما کور دغه سیمه کې وه چې هلته طالبان حاکم و، دولتي وظیفه مې نه شوه اجرا کولی. او فی الحال چې دغه نظام راغلی اوس هم وظیفه نه شم اجرا کولی ځکه چې زه نه ملا یم نه صوفي یم نه هغه یم. بس دغسې یو چا ته د مونږ ډېرې هیلې مو درلودلې ځکه چې مونږ ویل چې زه یو ورځ تر بلې به ژوند سمیږي، ژوند به ښه روان شي، یو ښه وظیفه به چېرته پیدا کړو، د کورنۍ لپاره به یو څه وګټو. خو هغسې ونه شول، ټول هیلې مو له خاورې سره خاورې شولې. د کاري زمینه ټول لاړ یو په بل پسې لاړ، نو د کار فرصتونه له منځه تللي دي، د کار درک نشته. نو ځینې محصلان مجبور دي چې خارج ته تللي، ایران ته یا بل چېرته تللي د مزدورۍ لپاره، او ځینې همدلته دي. ځکه اوس زه خپله پوهنتون نه فارغ شوی یم، اوس ټیکسیوانی کوم.
تاسې چې فارغ شوي یاست په دې یو کال کې اداراتو ته ورغلي یاست، شخصي یا دولتي ادارو ته چې تاسو ته کار درکړي، دا اوس وختو کې یا مخکې څه درته ویل شوي؟
یو څو ادارې ته لاړم، هلته یو څه مشران مې پېژندل، د امارت اسلامي مشران مې یو څو کسه پېژندل داسې په ټیټه سطحه. هغوی ته مې وویل مال دغسې دغه بست خالي دی، دغه کس تللی دی خارج ته، مثلا دغه بست اوس خالي دی، زه دغه بست وړ یم، یعنې زه کولی شم چې دغه بست کې وظیفه اجرا کړم. څو ځلې تللی یم، وایي تر اوسه مونږ د خپل کنډک خلک پاتې دي، هغوی مستحقین دي، اول باید هغوی ته مونږ دنده ورکړو، بیا وروسته تاسو ته درځو. نو د سړي زړه هغه وخت درد نه کوي که نه چې یو مستحق ځوان دې راشي، آزاد رقابت له لارې دې څوک راشي، لوړ نمرې دې واخلي، په دغه څوکۍ باندې کښېني. نو اوس فی الحال چې مونږ ورځو، فقط د ټاکلو معیار هماغه دی چې اوچاته وایي وایي څو کاله دې جهاد کړی. او بلې ادارې ته لاړم، د هغه لپاره مې غوښتل چې د دندې لپاره لاړم. نو هلته راته وویل څه وایي څو کاله جهاد دې کړی، یعنې دا ډېر جوب او د تعصف وړ دی ځکه چې زه چېرته د دندې لپاره ځم، هغه ماته وایي چې څو کاله جهاد دې کړی، په داسې حال کې چې ما په ژوند کې ټوپک هم په لاس نه ده اخیستی. وایي که زه دې مقرر کړم، وایي مونږ مشران وایي د تحقیق کوي په تا باندې چې دی جهاد دې کړی او که نه دی کړی، او که نه یې دی کړی وایي زه هم تر سوال لاندې راځم او ته هم د سوال لاندې راځې.
رحماني صاحب، نو دغه وضعیت چې مثال داسې یو معیار ټاکل کېږي په اداراتو کې د مقررۍ لپاره یا د کار لپاره چې هغه یوې ډلې ته پکې ارجحیت ورکول کېږي، ستا په نظر نور ځوانانو به تاثیر څه وي کله چې ګوري یو چا مثال پوهنتون ویلی دی، سند لري، زحمت یې ویستلی، خو بیا ګوري چې یو غیر مسلکي کس چې پوهنتون ته تللی هم نه دی، هغه راځي رئیس کېږي، امیر کېږي، او یو ځوان چې مثال لیسانس یې کړی، ماسټري یې کړی، د هغه اوزګار ګرځي. یعنی په ځوانانو به تاثیر څه وي، په ټولنه به تاثیر څه وي؟
هیواد سره داسې دا ځینې مسایل ته مونږ باید سرسری نظر ونه کړو، داسې عمیق نظر ورته وکړو. او څه موده مخکې عمران خان چې ویلي وو چې مونږ دلته علمي قدرونه لیږو، یا مثلا دلته چې مقررې معیار، یا مثلا ګیره، یا مثلا جهاد، یا دا بس دا مونږ په ځوانانو د ځوانانو په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي، د ځوانانو په زده کړو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. همدا اوس د څلورم ټولګي د درېیم ټولګي محصلان وګورئ، په خدایو کې کزړی درس ته وشي ځکه چې دی پوهېږي چې زه که فارغ هم شم که نه، یو نابرخلیک، یو نامعلوم برخلیک سره به مخامخ یم. یعنې زما برخلیک به معلوم نه وي چې زه به څنګه کېږم، زه به ما ته به اداره کې کار راکړي کار رانه کړي، ځکه چې زه نه ملا یم نه هغه یم. زه نه وایم چې زه دې مقرر شم یا بل څوک دې مقرر شي، همدغه طالب دې مقرر شي، خو د یو شفافې پروسې له طریقه.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. یو فارغ چې تازه له خپرونې سره یو ځای شوی، یو ښاغلی اوریاخیل چې له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی. اوریاخیل صاحب، ستاسې خبرې هم اورو، تاسو فکر کوم فارغ شوی خو د فراغت غونډه مهم نه و؟
هیواد صاحب موږ فارغ شو، زه به د تیر دورې د فراغت و خاطره درته وایم. زموږ نه تیر موږ دوره چې دوه کاله مخکې تقریبا را سره رانه باری غسوه، په هغه کې زه خپله د پانتون محصولیات ماته د څلورم سه محصولیات ماته وسپارل شو، هغه د جشنواری د اصول لمخې ما د هغه ورځې نه ته پراغت خپل پراغت ورځې پورې موږ د پراغت ورځې ته شپې ورځې شمارلې. موږ د دې لپاره هم پاریخ چې موږ دغسې ورځ ولمانځو، هغه بدبختانه چې د وخت د حالاتو نه وخوښه هیلې ټولې مړې شوې. انسمچان ستیت او پرکس وو، هغه ورځ مو په نصیب کې نه وه، که څه هم موږ هغه ورځو ته ډېرې شپې ورځې وشمارلې. زموږ تقریبا څومره انسمپیان چې دي هېڅوک هم دا هیله نه لري چې د دې په حکومت کې دنده واخلي. کوم ملګري چې زه پېژنم چا ډریوری ته لیسنسونه جوړ کړي دي، وایي که خدای پاک یو ډریوری را پیدا کړي. چا هوټلو ته خپل هغه وړاندې کړي دي چې موږ فارغ کار د تاسو د ګارسن په صفت کار کوو، کښت ذاتی شروع کیږي، دهقانی کارونه شروع کیږي. چا په دې کې خپل سفت نامونه کړي دي که خدای پاک کوزی پاور کړي. د ټولو هیلې مړې شوي دي چې دومره هیله څوک نه لري چې دوی د په دولتي وظیفه پیدا کړي، دومره په دولت کې د کار وکړي. په دولت کې اوس د کار کړل علت هیواد صاحب یو عمده علت یې دغه ده چې فکر تغییر کړی دی. موږ په هغه فکر نه یو، د جنگ فکر د موږ سره نشته، د وسلې فکر د موږ سره نشته. موږ جنگ نه دی غوښتی تر اوسه پورې. موږ چې هرې ادارې ته ځو موږ ته اول ډول کېږي چې ته د جهاد کاري سابقه راوړه. لومړی معیار د وظیفې جهاد کاري سابقه ده، بیا ګیره ده، بیا وروسته له هغې نه ژورې اړیکې دي د اسلامي امارات د لوړو غړو سره. هغه بدبختانه چې موږ دې سره شناخت کوم نه لرو.
مننه، خوشاله اوسئ. وریخیل صاحب کور مودان انعام الله شپون د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی. شپون صاحب، که تاسو راته ووایئ چې تاسو خو هم فارغ شوی، خپل راتلونکی څنګه ګورئ؟
زه خو به لومړی دا ویم، هغه وخت چې موږ ژورنالیزم پوهنځي ته کله ولاړو باورو کې موږ ډېرې زیاتې هیلې لرلې. هغه وخت د بیان ازادي وه، مثلا موږ د ژورنالیزم سره ډېره مینه لرله. وروستیو کې دا هیلې یو څه نه بلکې پدې بیسې پټه په ولاړې دي. او موږ د داسې حالات سره مخ یو چې هیڅ وړاندوینه مخکې نه کېدله. موږ اوس همدغه ارمان کوو چې کاشکې موږ ژورنالیزم پوهنځی نه وای لوستی، پر ځای یو بل پوهنځی لوستی وای. نو په دغه دغه کې ستونزې شته دي، مشکلات بیخي زیات دي
په ځینو مواردو کې. خو مثال خلک خپل هم ځان ته د یو کاروبار غم کوي، یو کار کوي، نو ولې مو خپل ځان ته څه نه دي کړي یا کړي مو دي، نو هغه څه دي؟
په داسې ټولنه کې چې مثلا یو سړی خپل ماښام ته یا د سبا لپاره ډوډۍ درک نه لګېږي، یا مثلا په داسې ټولنه چې اقتصادي بیخي له صفر سره ضرب وي، دلته مثلا د یو کس ته څنګه وکولی شي چې مثلا هغه بېګا ته د ډوډۍ درکې نه لګېږي، نو دوی به دغه څه پیدا کړي، ځان ته به کاروبار څنګه برابر کړي؟ مثلا که کاروبار ځینې برابر هم کړي، دلته هغسې کاروبار خوند نشته دی. نو مجبوره دي خلک چې نورو لارو باندې مثلا فکر وکړي. شخصا زه چې یم تر اوسه پورې د هېواد سره وتلو فکر کې نه یم، زه به وایم چې مثلا په هېواد کې وړه دردم سړی ولري باید پاتې شي، ځکه دا مو وطن دی، دا دلته پیدا شوي یو، شپاړس کال تعلیم مو پکې کړی دی، دا خاوره په موږ باندې حق لري او دلته به پاتې کېږو تر څو کار وکړو. نو یوازې دغه وتلې د حل لاره ده. زما په نظر باندې حل لاره یوازینۍ دغه ده چې حاکمه نظام او نړیواله ټولنه په دغه برخه کې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي او چې ځوانان له هېواد څخه د وتو په ځای په هېواد کې پاتې شي.
ډېر زتمنه شپون صاحب، بیا هم له ښاغلي همت زیار، ایمل وریاخیل، ضیاءالحق روان مومند، ګل رحمان رحماني او انعام الله شپون څخه ډېره زیاتمننه کوم. دوی ته او ټولو هغو ځوانانو ته دې بیا هم د دوی فراغت مبارک وي چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. د خپرونې دویمه برخه پیلوو. ورزو ښاغلي اغا ملک سهار ته چې دی خپله هم له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی خو خپله اوس کاروبار لري، نو له ده څخه به واورو دی کومې تجربې لري او ځوانانو ته څه لارښوونې مشورې ورکوي. سهار صاحب خیر راغلی. تاسو به د ځوانانو خبرې تر دې دمه اورېدلې وي، ویلې چې کار نشته، دوی فارغ شوي دي او ادارات ته هم چې کله ورزي ورته ویل کېږي چې مثال تاسو څومره وخت جهاد کړی، نو په دغسې وضعیت کې دغه ځوانان باید څه وکړي؟
هیواد سیب سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته متاسفانه دا یو ډېر جدي ستونزه ده، ځکه د نظام له سقوط سره تقریبا 2.5 میلیون کورنیو خپل هغه د عایدات په یو ډول له لاسه ورکړي دي. 3 میلیون افغانانو بېکاره دي، 6 میلیون افغانانو ورځنی عاید تر $1 کم ده، تقریبا تر 1 میلیون زیات افغانان له هیواده بهر په قانوني او په داس لارو تلل دي، غیر قانوني لارو تر اوسه رسمي شمیرې نه دي خو دلته یو د اکثریت لوستي کسان دي. نو د افغانستان دغه 30-40% کاري او مهارت چې درلود پانګه یې درلود همدغه باندې هیواد اصلا آباد وو، سیستمونه آباد وو، دولت ور باندې روان وو. نو د دوه خلکو پر تک سره دا ټول سیستمونه تاسو ویني د فلج کېدو خطر روان دي. لمه به یو پاسپورت په یو ورځ کې اخیستل کېدو چې درته پته نهسي نه درکوي، له مخه به د یو اسناد د وزارت خارجې په نیمه ورځ کې تاییدول چې درته په دوه ورځ کې نه په دوه میاشت کې نه کوي. نو دا ټول دولتي خدمات تاسو ویني چې عامه خدمات او عامه فلج دي. دولتي شخصي سکتور 80% یا فلج ده یا د فلج کېدو خواته روان ده. په لسګونو زره شرکتونه بند شولو متاسفانه په دې وروستیو کې تاسو ویني چې د افغانستان کې یعنی تر 60% زیات افغانان په دې هڅه کې چې له هیواد څخه ووځي. دلیل یې هم دا ده چې د دغه اوسنۍ ادارې یا د حاکم نظام د هغوی چلند، د هغوی پام، د هغوی هغه فکر، د هغوی هغه لیدلوری دا د هغوی واقعا په ډېر یو تنګ نظر، په ډېر یو لویدلی نظر باندې دغه ځوان کشف ته ګوري او دغه هغه غوښتنې او درک او هغه احساس نه درکوي. دا خلکو 14 کاله زده کړې وي کې 18 کاله زده کړې وي کې بهر ته ولاړې ماسټري وي کې پی ایچ ډی وي کې بستر له هیواد ته او دلته کېناستو په 15,000 افغانۍ هم کېناست وکړ، 15,000 افغانۍ هم کېناست وکړ. اما ډېر اولاد لاغه خیم را ولاړ کو چې نه ستا پر ځای باید یو ملا مولوی او بل څوک مقرر دي. نو دا یوازې د دغو خلکو له دندې تکول نه و، لو دا د نوي نسل هغه ټول ذهنیت تپل و. اوس متاسفانه که څوک منی که نه منی، اما د افغانستان د لوړو زده کړو سیستم د ړنګېدو په حال کې ده. تاسو وګورئ چې 30% محصلین واقعا په تلوسه او په تشویق او په ډېر په انګیزه باندې پوهنتون ته ځي، درس وایي، نه وایي. حتی زه دغه تېرو وختو کې چې یو نیمه مخکې ما محصلینو سره هلته کابل کې خبرې کولې، نو هغوی 30-40% هم پر دې انګیزه پوهنتون ته نه ځي درس وایي. دلې همدا ته وایي معیار په کار او په وظیفه کې هیره او جهاد ده او وسله ده. نو زه ولې متخصص هم، زه ولې دا سم. نو دا یوازې یوه ستونزه نه ده، دا د راتلونکي د
سهار سره تاسو د ستونزو یادونه وکړه. خو که دا وایي چې کوم فرصتونه شته د دغو تازه فارغ شویو محصلانو لپاره، کوم چانسونه شته، یعنی کوم انتخابونه شته چې دوی هغې خواته لاړ شي، که په دې اړه راته وایي.
هیواد صاحب د ټولو فارغ شویو یا مخکې فارغ شویو کسانو چې دي اوس بېکاره دي، مخکې درې انتخابه پراته دي. اول انتخاب دا ده چې کار باید پیدا کړي، دوه برخو چې کار په هیواد دننه، د هیواد بهر کار. هیواد دننه کار دا ده چې دوی د وګوري نړیوالو موسسو سره، شرکتو سره، حتی په لږ متفاوت فیلډ کې، په متفاوته برخه کې دي، په یو ډول ځان مصروفه کې. مهمه نه ده لمغه اداري کارمند اوسې دکان هم ورته خلاص کړي، لم اوس یو بل برخه کې دې کار شروع کړي. تاسو په دې باوري یم که څوک د لویو موټر ډرایوینګ شروع کړي دا به بهتر وي، نظر دې کور کې نه. که څوک راولاړیږي او شمسیک دي، سولر دي، او دغه کې یو نوی کرونده او کس پیلې وي، دا بهتر نظر دې ته د سړی کور کې نه. نو ګیندې کار په داخل کې هم دا سا او د بهر لپاره کدی غواړي کارو کې دغه هغه واړه شرایط اول دا دي چې د خپل تحصیلي اسناد په وزارت خارجه باندې تایید کړي. دا اوس که هر څوک په افغانستان کې زما خبره څوک اوري، شادنامه لري، د پانتون ډیپلوم لري، ماسټر لري، ترانسکریپټ لري، سره دا اوس د یو چې د وزارت خارجه تایید دی واخلي ورته خو یو خو د افغانستان دغه تر اوسه دغه ټاپې نه بدله شوې. دوه خبردار دا سند تاسو له دغه تایید پرته په بهر کې تاسو څخه څوک قبلې نه. دوه خبر د انګلیسي د پروفیشنسي مشکل دی حل کړي، که انګلیسي زده هم وي، د نورم تکویکي تافل، آیلټس یا ډولینګو دا درې ازموینې کې تل پر تل یو ورکړي تر څو بهر کې د کار لپاره څوک ونځي. دوه خبر ده چې کدي کوم وکیشنل پروفیشنل سکلز لري، هغه د سرټیفیکټ دي، کله کوم انسټیټیوټ څخه، له کوم ادارې څخه د سند واخلي، هغه د ډاکومنټ ځان سره جوړ کړي. بل خبر دي تر ټولو مهمه دا ده، دوی د ځان لپاره دغه نور اسنادونه لکه پاسپورت تیار دي کې الکترونیکی تذکرې واخلي او د بل دي سرټیفیکټ واخلي، مثلا د نور مهم شان دي دلته غواړم یادونه وکړم، دا شان دي تیار کی. نور دي د نورو ډېرې هیوادو کاری وي دي هغه ته اپلای دي، ډېرې انلاین وي، تل ډېرې هیوادو څخه دغه کارمندان ټولوي، دوی دي اپلای ورته وکړي او سل پسله کدي هر څومره به موضوع کې بدن بلد کی یو چانس پیدا کوي. نو زه پوهیږم ډېرې ممکن ځینې افغانان دغه د انګلیسي مشکل حل نه وي، دی دی لا تلور تر اتمیا دې موضوع ته وخت ورکړي د تافل ډولینګو یا الیټ سنتان دی ورکړي تر څو دې بهر کې د کار کول لپاره شرایط برابر شي. یو بل خبردار چې دې کارپندونه باندې شروع کړي دا دریم اپشن زما د سکالرشپونو د بغمن غوړم معلومات زپکم د کارپندونه موضوع کې دې په یو داخل کې راځي چې ته پیسې لري امکانات لري لبل چې کار دستل کې یو شرکت یو بزنس شروع کړي یا مثلا چې سولر شمسي سمجو کې حال ډول بزنس دې ورته مناسب ځان بولی هغه دې شروع کړي. زما په نظر به تر دریم اپشن زما په نظر دې مخې پروت هغه په بهر کې د زکړو او دې لن محاله شپږنسنی یو کلنی د ځکه پروګرامو غوښتل په ځان برابر کی نو د دې دغه لپاره بیا هم دغه اسناد پاسپورت تذکره د تحصیلي اسناد تاییدی او ترڅنګ تر دغه ریکمنډیشن لیټرونه چې لدی له درته لور ځای سره واخلي او که نور کوم د کاري تجربه دغه لدی هغه د ټول واخی تایید کړي او د شرکې نو په دغه ډول دی کولای شي دغه سکالرشپونو ته اپلای وکړي او د اوس وخت افغانانو ته پډیر لوړه کچه سکالرشپونه بهرني وادو چور کول کیږي. او دوم یو نقطه به دي چې دا ونه کوم هغه سکالرشپو دې ما اپلای وکړي چې نیمه یا ټول مساری پر دې باندې د کدی چې کله حل ته ولاړ سي بیا غي وادونه سل په سکالرشپ په غواړي وځي چور تکي په دې ورځو کې زما 15 ملګری ولاړ دي په شخصي مساری په ولاړو اما په ایتالیا او کناډا په دې چې کله غو پانتونو تل تولو چې ورته وایي چې موږ لږه کیو بد وضعیت راغلی او موږ اقتصادي وضعیت او ساز هغه ډول نه ده نو بیا هغو پانتونو دې ته سکالرشپ ورکو او که هنه سکالرشپ ورنه کې دې غي واته به دې تګ یو چانس لږان تر درلودلې وي.
ډېر مننه سحر صاحب. استاد بهادر هم لخبرونه سره یو ځای شوی. استاد بهادر مخکې هغه فارغان را سره چې تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوی دوی ویل چې خپل راتلونکي ډیر روښانه نه ورته ښکاری ځکه کوم ادارات ته چې ورزي د کار غوښتنه کوي نو هلته ورته ویل کیږي چې مثال تاسو څومره وخت برخه اخیستل زموږ په لیکو کې مو څومره وخت تیر کړی یعنی معیار دغه څه دی نو دغه ځوانانو ته دا چې تازه فارغ شوی ستاسو خبره ورته څه ده دوی باید څه وکړي په دغه حالت کې؟
بالکل دغه ستونزې او مشکلات خو واقعا چې په افغانستان کې د پخوانه هم دا شی وو شامله دغه حالت بدلیدو سره رسپربلی زیاتیږي. د یو خوانه زمونږ او تاسو لوستي تحصیل کرده تعلیم کرده هغه ځوانان او تعداد د ټولنې ته زیاتیږي. د بلې خوانه متاسفانه داس حال کې چې باید د دوی لپاره د کاري فرصت اشتغال ځای رامنځته شي په دغه رستا کې البته مشکلات او ستونزې جوڑی گی اور بالاخره ہر حاکم نظام یا رجیم جدوی اگر غختنو تا و جدوی اشتغال زائی تا رسیدگی نشی تا ولی یو چا بعد یا دوریو کچه ہر نظام یا ہر حاکم یا ہر رجیم چه افغانستان تا راغل ایده آغی تزوان نسل نا ابزاری تا پورتا کرده
استاد تاسو د ستونزو یادونه وکړه خو دغه ځوانان اوس څه وکړي د ستونزې ټول شته لوی خودند نه ورکول کیږي په اداراتو کې معیار داد چې مثال چا یو څو ورځې ټوپکس غلوالای دی هغه ته لومړی توپ ورکول کیږي او څوک چې له پوهنتون فارغ دی هغه ته توجه نه کوي نو دغه ځوان چې له پوهنتون څخه فارغ دی اوس څه وکړي؟
بل اخر مونږ دا شی ونه کوچ نه هغه خواته ټول نه فیشي او نه دا خواته ټول نه فیشي که هغه کس سره علمیت وي تخصص وي نو هغه هم حق لري چې د افغانستان بشر په اداره کې کار وکړي. د څنګه نظری باید وجود نه لري دې خواته که محصل فارغېږي هغه لوستی اوسي خیر دی که مثلا ټوپکې په لاس کې نه و د دې خاورې بچی و دې خاورې کې زېږېدلی و د افغانستان دپاره کار کې دا څنګه نظری هم باید وجود نه لري چې دوی نفي شي دوی ته هم کاري فرصتونه څومره چې د هغوی په توان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي هم د دولت خوانه او هم د دفاعه د ملت خوانه یو څه هغه انعطاف پذیری باید وجود ولري. حاکمیت او محکومیت باید وجود ولري. حاکمیت او محکومیت په هر ټولنه کې من سره چې متاسفانه هغه ټولنه نور د بشپاتي سره مخامخ کیږي نو دغه مسایل چې لري شي ان شاء الله چې څه سہولتونه په من سره شي او کدا دوام ولري نو باید چې د بشپاتي او بنسختي کېدلی شي.
سحر صاحب تاسو د استاد بهادر خبري وریدي خو ستاسو په نظر دا چې مثال کې صدا ډول وی چې هغه چاته لمړیتوب ورکول کیږي چې هغه جنگیدلې وی جګړه یې کړې وی ټوپک یو څورز څغلولې وی هغه د حکومت او د وطن په خیر د کنه دا چې مثال د خبرې دوغ ځوانان ته چې دوی زده کړې کړې دي یا مثال تجربه لري دوی ته لمړیتوب ورکل شي
هیواد دی دولت دولتو دی دی شخصي سکتورو په ټوله کې دغه سیستمونه پر سکل مهارت او پر علم پوهه په دې چلیږي. زما په نظر هر څوک چې وړتیا لري هغه ته لومړیتوب ورکړل شي. تاسو ګوري د افغانستان د دغه د حکومتي ادارو دغه عامه سیستمونو مؤثریت څومره زوبل څو تاسو دغه پنځه شپږ ادارو به مثال درکم پاسپورټ مثلا د الکترونیکي تذکرو افغانستان پاکستان ټول د سرویس باندې مثلا درته مې عام روغتیا مثلا درته د نورو دلیم دادا په رهبری کې تانګیزه نه وي چې فکر وکړي چې کابل پانتون ماسرین اوس په دې سره انګیزه نه دي دلیم دادا چې الته له دې څخه د دې توقونه سیستم موږ ته نوښت وکړه اشتراک وکړه نړیوال کمپنان ته ولاړ ته موږ لسرانه نه راوړه هغه ورته وایي چې ورور ایر راته پرېږده کالی راته واغونځه او چی راته وکړه او دا راته وکړه. تاسو پوهېږي نړۍ کوم چې ته ورسېده نړۍ اوس په دې فکر کې ده چې مریخ ته دغه راتلونکی ماموریت په 2050 کې ولېږي که په 2060 کې ولېږي. نړۍ پر دې بحث کې ده چې څنګه وکولی شي له ځمکې باندې ژوند لپاره امکانات برابر کړي. هغې په دې فرصت کې څنګه نوي ریسرچونه تحقیقاتونه او نوي څېړنې او نوي اختراعات وکړي. موږ پر دې بحث کې یو چې شخصي حریم دي تا ځوان ساده کنټرول باید زما وي یاره ساده کنټرول باید زما وي. ګورم ما کار پیدا کړو لسمونه ځوان ته ما مالی ورکوله اما زه څو ځل کابل ښار کې به دې دروازه وایم تاول نیکټای تړل دا تاول موټر کې مسکی چلو دا کړم همدغه طالب زما تر سړک ولاړ و دي ماقام دوری زما مالیت خور کول کېده ما زه مالیت لم دې دغه لپاره خو دغه زما لپاره شخصي ځوان یعنی ما اجازه نه درلوده. نو په دې حالت کې زه یو کار پندون کې پاتې پتل ته کار نه کوم. نو ته فکر وکړه یو اداره کې یو ځوان وردی هغه واځي ماش ضرورت نه لري هغه شخصیت لري هغه عزت واړي هغه احترام واړي هغه تر باید درنک بن چلند وتی متاسفانه چې کله هم دغه اوسنی وجه ته وګوره دا یو دوه طرفه چلند کیږي اته په بکو په لار او کتو بهر کې تاسو وګورئ ستړو چلند تر کیږي. نو زما په نظر خلک یواز ډوري ضرورت نه لري خلک عزت ته حیثیت ته دي شان ضرورت لري. دوه خبر دا ده چې په افغانستان کې دا اوس ما درته وویل دغه سلوي کلن ځوانان په ملیون ځوانان کې لوست دي مهارت لري یواز ځوانان دي مخکيني کډرونه موږ لرو تاسو وګورئ په لسګونو زره پیژدان موږ لرو په تیر نظام جمهوریت کې ما په نظر ورسي سایز ما د کی په یاد نه دي فکر کوم تر وو وزره ماستران یو د پیژدان د پندو مصرف او استاد ما درو کې 5000 پیژدان په دولت کې پندو مصرف دي ته یو دولتم پاس او یو پیژدې په ادارک تر مقایسه کا ته یو څوک چې په لاسي وادو کې کار کړي تحصیل کړي ذکر کړي دغه ادارې تراوله او یو څوک لکلی او لغره تخراوله او هغه ادارک کینو دې ادارې مسریت به څه ډول وي. نو زما په نظر دغه ادارې د تم پر مغز چلیږي نه پر سرونو ترنو باندې چې تم دولت نه چلیدلې تاسو وګورئ په نوري وادو کې خلک دولتونو پر ستون رامنځته کوي لوی پروژې تا کوي دند رامنځته کوي. په افغانستان کې دا اوس نظام نه پیژندل شوی یوازې د افغانستان کې کار نشته د افغان تحصیل ارزښ لیدلې د افغان پاسپورت ارزښ په نړیوال ستل لیدلې دا د افغان ارزښ په نړیوال ستل سي پرده تاسو کې ویزه نه درکوي حکومت خو تبه نور د وازی ده باید هغه څه وکړي خو هغه هر څه ویني هغه دغه کار ما خبر ځوانان نشته ځوانانو مخکې همدغه دوه درې انتخاب پراته دي دې کوشش وکړي که پر ځان له هر طرف پیدا کیږي لږ د نورو پر ځان کار وکړي نړیوال مارکیټ دې دن لپاره ځان برابر کړي نړیوال موسسو ځان ته برابر کړي لږې طرف افغانستان کار وکړي یا دې په شخصي ډول دند پیدا کړي دولتي دندې اوس نو ثبات لري نه هم کچیر دې ونیول چې ما په نظر ډېر سره راحت وي ترڅو دغه ذهنیت او فکر بدل نه شي. نو دوی دې خپل زده کړو ته خپل مهارتو ته کار وکړي.
استاد بهادر غواړو په لنډو ټکو کې لاته هم وورو دغه ځوانانو ته ستاسو خبره څه د مخکې مو هم ځینې مسایل یاد کړل خو کنورې څه خبرې پاتې وي مهرباني وروي
ګوري دا چې یو انګیزنه باید ځوان د پاره اوس ورکړل شي چې دا هغه به هر څه تک ته مجبور شي. ځوانان به د محصلین خو سم څو کې فارغ وو شي هغه دا چې کسان دې چې هغه د آزادۍ سطح ته وو شي او بل اخر هغه ته موږ لا کوو نه کو هغه د پردا مهمه ده په خپلې چې د نړۍ د هغه هوادونو تاریخونه دی ولولي چې هغه په دغه مشکلاتو کې ګیرو اوس ته هغه هوادونه د وګوري چې هغه بل اخر د هغه ملتو هغه د غلوستو کسانو څو وکړي چې د خپل هغه ټولنه خپل هواد د دغه یو بدبخت حالت نه یو ښه حالت یو توسعه حالت وېسته دا څنګه کېدلای چې په یو هواد د بدبختی راځي هغه د ټول ځوانان د بهر ته ځي هغه د خپل هواد ته پریږدي بل اخر کې د هواد پری خو دل شي د هواد د څوک جوړي چاته په پاتې کېږي پاکستاني برازي ایرانای برازي امریکای برازي څو برازي د هیواد ته جوړي خدا به زه جوړم دا به څه جوړي دا به هغه کس جوړي چې د هیواد صفات د هیواد بل اخر مسؤلیت ورته غاړه دي شرایط او تدیدات د خپل ژوند برابر کړي په دې وطن کې د پاتې شي تحصیل دی وکړي درس او تحصیل په هیڅ وخت کې نه پټي یو وخت کې اتمان دا بل اخر احتیاج پیدا کیږي دي ته
ضرورت پیدا کیږي دته او لوست درس تعلیم تحصیل د یو هواد جوړوي.
مننه خوشاله سید رنو اوریدونکو د خبرونه ورسته شی بی دی لخپلو ملمنو خاغلی اغه ملک سهار او استاد نجیب الله بهادر او لهغه ملمنو چې د خبرونه په لمړی نیمای کې را سره مننه کوم او لتاس هم مننه چې د خبرونه مو وریده تر بل خبرونه خو وخت تر تغړم.